السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سره ټکی تر 2 ساعتو بندیز ورسته د تورخم دروازه بیر تخلاص کړل شوې د جنوبی وزیرستان پولیسو او عسکري چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس تانه بیر تخلاص کړي او په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پروانه جګړه کې د وجل شو کسانو شمیر له 2000 او وخت دی د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په تورخم دروازې په نادرا دفتر کې ترنخت وروسته د سفری خدماتو تړل شوې څنګه بیرته پرانستل شوې ده په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نومنخولو په شرط مشالې ریوتو ویل چې نن په تورخم پولا په نادرا دفتر کې د پلټون وفاقي ادارې اف ای او پرنټیر کور یا اف سی ځواکونو ترمنځ ځنخت وشو چې پکې یو شمیر کسان زخمی شوې د چارواکي په وینا له دې پیښې وروسته په تورخم دروازې سفری خدمات تر خو شا 2 ساعتونو لپاره تړل شوې خو بیرته پرانستل شو هم د پلټون وفاقي ادارې او د فرنټیر کور ځواکونو د نخته په اړه مشالې ډیو تسندې ویلي خو د تورخم یو انتظامی چارواکي ویلي چې د اف ای ای او د فرنټیر کور ځواکونو ترمنځ د نخته د دواړو خواو ترمنځ په ځینو معاملو د سور ازو رئیس د روانو اختلافاتو لوجې شوې په تورخم دروازه په نادرا دفتر کې د اف ای ای غړي د مسافرو سفری اسناد ګوري او د اف سی ځواکونو یې د سامانونو تلاشي کوي د خیبر ضلع د مزدورانو اتحادیه وایي افغان طالبانو په قانوني اسناد سفری اسناد لرونکو پاکستانی مزدورانو هم افغانستان ته په ورتللو بندیز لګولې د یادې اتحادیه یو مشر حضرت اسلام پرون وخت مشال لري تویل د دوی خواوشا شپږ سوه مزدوران پاسپورتونه او پاغې د افغانستان ویزه لري خو طالبان یې نور پرې دي نو موري ویل د طالبانو حکومت دا کار ځکه کوي چې پاکستان په افغان مزدورانو بندیز لګولې خو د حضرت اسلام په وینا فرق دا دی چې افغان مزدوران قانوني اسناد نه لري او د خیبر له مزدورانو سره ټول قانوني اسناد پوره دي نو موري زیات کړ چې دوی په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غک کوي چې د دوی دا مسله خوار کړي په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د طالبانو یو چارواکي شاهد الله مشال جوړ ویل چې دوی په دې اړه پوره معلومات نه لري خو دا مسله بل اړوندو چارواکو سره شریک کړي د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع پولیسو له عسکري چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پاس تانه بیرته خلاص کړي د وانه تانه مشر الله نور وزیر نن مشال لري ویل چې د اف سی ځواک سرتیرو د پولیسو په چارو کې مداخله کوله او د دوی نان کسٹم پیډ ګاډي یې نیول چې پرځدی دوی پرون د احتجاج په توګه د ټوله ضلع تانه تړلې ونو موړ زیاته کړه چې اف سی ځواکونو ورته له مذاکراتو ورسته ګاډي واپس کړي دي بلخو د جنوبی وزیرستان اف سی ځواک د چارواکو لخوا د پولیسو د ګاډو د نیولو او بیا د مذاکراتو نا پاس پولیسو ته د سپارلو په اړه لا هم سندي ویلي د پاکستان د مزدورانو مرکزی اتحادیه د بلوچستان په حکومت غږ کړی چې هلته د کویلې د کانکیندونکو د خوندیتوب لپاره جدي کارونه پورته کړي د پاکستان ورکرز فیډریشن مشرانو دا غوښتنه پرون په کوټه کې د احتجاجي مظاهره پر مهال کړي د اتحادیه مرکزی سیکرټری پیر محمد کاکړ له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې کړ چې د قانونو په محکمه کې د درغلیو او مناسب نظام نشتون له وجې په بیا بیا مزدوران وجل کیږي دی وایي
ډیر کرپشن دی په مایند ډپارټمنټ کې الاټمنټ کې کرپشن دی زموږ ټول سرمایداران د ډیموکراسي خلک سیاستدانان منستان دا ګرد د مایند الاټمنټ کې دا ګرد غورونه الاټي کولر اباسي او مزدور بیسیت ایندن استعمالي نور شان نه پوره د ورکر ټریننګ نسته نو دا سات به خامخا کیږي
دا په داسې حال کې چې د مارچ په شلمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د کویلې په یو کان کې د ګیس چاودنې له وجې 12 مزدوران وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي وو په کوټه کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د کارکونکو حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی بیا مشال لري ته ویلي ټیکداران یوازې خپلې ګټې ترلاسه کوي او د مزدورانو خوندیتوب ته پام نه کوي نو موري زیاته کړه په کار ده چې د قانونو مالکان په خپل د کویلې رایستلو کار وکړي په کراچۍ کې نرخزیانو د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی د نرخزیانو اتحادیه د مارچ په 13 د کراچۍ د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره پر مهال تور پورې ک چې دوی ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي دوی ویل په پاکستان کې د دوی د اساسي بشري حقوقو لپاره قانون جوړ شوی و خو ورسره بیرته واخیستل شو د نرخزیانو د اتحادیه مشر کندل مشال لريو ته ویل دوی غواړي چې په ملک کې د نور وګړو په سیر دوی ته هم قانوني تحفظ او ټول بشري حقوقونه ورکړل شي دوی ویل ک حکومت کې د حقوقو ورکولو لپاره جدي ګامونه وانخستل نو په لوی احتجاج بلاس پورې کړی. د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ قانون منظور کړی و چې هغوی ته پکې د تعلیم، وراثت او ملازمات په ګډون ځینې نور بنیادي حقونه هم ورکړل شوي وو، خو بیا په 2013 کال کې د وفاقي شهري عدالت په امر بیرته واخیسته. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. په غزه کې د روغتیا وزارت نن وویل چې د اسرایل او فلسطینی جنگیالیو ترمنځ په غزه کې د تیرو خواو شا 15 میاشتو راهیسې په روانه جګړه کې لږ تر لږه 2000 او 2000 کسان وژل شوي. وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې کې هغه لږ تر لږه 400 کسان هم شامل دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې وژل شوي. په غزه کې د روغتیا وزارت چارې د امریکا او یورپي ټولنې لخوا ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس سره دي. د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر په 1 د جګړې د پیلېدو راهیسې په غزه پټۍ کې 400 او 1500 کسان جوړل شوي هم دي. حماس د 2013 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکړ او خواوشا 1200 اسرائیلي وګړي یې ووجل او 2500 کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل شوي د یو جوړجاړي لاري خوشی کړل شوي دي. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې سخت پوځي کاروي ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا موضوعات واوري. د تورخم دروازه د 2 غنټو د بندیز ورسته بیرته خلاص شوې. تازه حال درکو، افغانستان کې د طالبان حکومت قانوني سفری اسناد لرونکي پاکستانی مزدوران هم دغه هیواد ته نه پرېږدي. د پاکستان د کارګرانو مرکزی اتحادیه په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې د کارکونکو په وجل کې دوه احتجاج کړي. دوی سغواړي
دول کسان چې کم مړه دي دا د پاره دي کم اسکم 55 لک روپۍ کمپنسیشن ورکړي او دا چې کم زخمیان دي دا د پاره د 10 لک روپۍ د دې کمپنسیشن ورکړي.
کراچۍ کې د احتجاج پر مهال نرخزیانو تور پورې کچې دوی ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي.
پته نه چې اخر ولی مونږ د دې انسانان نه یو یا مونږ له دې انسانيت پر حقوق نه راکې چې څنګه د نورو خلکو لور کوي په اسړولا خذلا اجراګان لا غشان حقوق نشته دی.
د مومندو په یو کاوند کې د مهرباني یا خېګړې په دیوال سره لګیدل یو د چا د پاره دی.
تاسو مخامخ ځای سخت کړی دا کپڑے دام پیل ګولې دي کله کله په موږ چپل ولګو خو چې څوک سره وړي او یم سره چا سیمدار کړنه دا قدم تقسیمو په دغه باندې په سبیل الله خلکو لورکو دا غلا خلک چې ډیر به وسه خلکی.
نن په روس کې د ماسکو د برید پاړه ملي ویر دی. دا یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورو. د دې غړې په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د غسل په اړه تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د تورخم دروازه د 2 ساعتو د بندیز وروسته بیرته خلاص شوې ده. په خبرونو کې موسه معمولی تفصیل درکړل دی، خو د تازه حال لپاره ورزو خیبر ځلې ته. هلته د خپل خبريال فرهاد شنواری سره خبرې کوو. فرهاد، تاسو د خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د تورخم دروازه د بندیز او بیرته خلاصېدو په اړه کوم وروستي حال را سره شریک کړئ.
مننه منورشا. دا څنګه چې دا نن غرمه په تورخم کې د دوه سرکاري ادارو سپایانو ترمنځ چې د تاوتریخوالي او لاس په لاس جګړې کومه پیښه رامنځته شوې وه، نو هغې سره د امیګریشن عمل تړل شوی و. خو اوس دغه د امیګریشن نظام چې کوم دی بیرته فعال کړل شوی. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي او کسټم چارواکو افغان او پاکستانی مسافر ته په پاسپورتونو باندې د دخولي او خروجي ټاپو وهل پیل کړی او د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ د پاره خلاصه شوې.
سمه ده فرهاد، کدا را ته وای چې دا کوم ادارې و چې دان خطې ترمنځ شوې وجه سوا؟
دا داسې و چې په تورخم کې د پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشال او ریډیو ته ویلي ول چې هلته نن غرمه د نادرا په مرکز کې د ننه د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي او اف سي ځواک ترمنځ تاوتریخوالی رامخته شو او غنه پس بیا لفظي شخړه په لاس په لاس جګړه باندې بدله شو. چې په هغې کې د اف سي د افایي شپږ تنه جوبل شوي وو او دې سره د عمل تړل شوی وو. د دغه جګړې لامل دا خودل کېږي چې اف سی او اف آی اے یو بل سره د اختیاراتو په تعین باندې دغه لانجه رامنځته شوې ده. یعنی د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یو افغان وګړی په تذکره باندې له بغیر اندراج افغانستان ته واړی، او بیا اف آی اے دا رامنځته کړل او دا تور پورې کوي په اف سی ځواک باندې چې دوی کله دغه افغان وګړی افغانستان ته د بغیر اندراج د وختونه رئیسار کړ، نو په دې عکس العمل کې بیا د اف سی ځواک کسان ورپسې راغلل او دوی په ډنډو وهلو جو بل کړل. خو بیا د اف سی ځواک لخوا هم چې کوم بیان جاری شوی پاغې کې ویل شوی دی چې نن الته کې رش زیات و په تورخم کې، او دغه دواړو ادارو کسان چې کوم دي د روژې په حالت کې وو، ډیوټي سخت وه، نو یو بل سره لفظي شخړه شوي او په دې پیښه کې دواړو خواو ته کسان معمولي جوبل شوي.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد شینواری راته د تورخم دروازې د بندیز او د هغې د بیرته پرانستو په اړه تفصیل راک. هم په خیبر ضلع کې پاتې کیږو. د دغه ضلع مزدورانو اتحادیه وایي له دې باوجود چې غړي یې پاسپورټ او ویزې لري، د افغانستان واکمن طالبان یې نه پرېږدي چې دغه هیواد ته د مزدورۍ لپاره ورشي. د اتحادیې په وینا د طالبان حکومت دا کار ځکه کوي چې پاکستان په افغان مزدورانو بندیز لګولې، خو پاکستانی خوانه چې کوم بندیز لګېدلې ده نو هغې وجه دا ښودل کېږي چې د افغان مزدورانو سره سفري قانوني اسناد نه وي. د پاکستان حکومت بیا دا اعلان هم کړی چې د مارچ له 1 وروسته به هیڅ یو افغان ډریور او ناروغ ته اجازه نه ورکوي چې بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته راشي. په دې حقله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د مزدورانو اتحادیې یو مشر حضرت سلام مشال ریډیو ته وایي چې د دوی خواوشا 600 مزدوران پاکستانی پاسپورټونه او په هغې باندې د افغانستان ویزې لري، خو د تورخم هغې غاړې ته افغان طالبان اجازه نه ورکوي چې مزدوري وکړي.
تورخم پوله باندې د مزدور کوم تګ راتګ دا مکمل توګه باندې بند شوی، ویزه هم شته، پاسپورټ هم شته، نو طالب به ولې بیا نه پرېږدي خپلې مزدورۍ ته؟ پاکستان ته مطالبه که کنه چې زما مزدور چې تا طرف ته نشي ورتلی، هغه پاسپورټ ویزا نشته کنه، نو مطلب ستا مزدور زه نه پرېږدم. یاره موږ چې څومره مزدور دی ټولو سره پاسپورټ ویزا شته. په کار دی چې دا خبره اسانۍ سره حل کا سره کینی په دا خپل مزدوري روانه یې ګنده غوټه.
په تورخم کې د خیبر مزدورانو اتحادیې یو احتجاجي پنډال لګولی او په دې کې ځنې نور مزدورانو هم را سره خپل اندېښنې او غوښتنې شریکې کړې.
زما اجازه نامه زمونږ خدا غریبي وکنه، پاکستان سیر ته بم بورا لیا داس سامان خوراک سامان ابم وخت ابم اپلو خرج ک په افغانستان اپلو سیر باندې پاکستان پاسپورت افغانستان ویزا ارته او بالکل شپږ میاشتو ویزا درې میاشتو ویزا وس طالبانو طرفه مشکل دی نن پری پینزل اس وځو چې مونږ مزدوري نه کړی.
ساکب نامه ما پیرا کې بل شپږ سو پات کې لیا وسو هغه مخه بعد په ایرانی چاکلیټونه بم راوښت هم لګه یو گزاره روانه و پین شپږ سو هم خپه شو شپږ وسو د خپه شو نو بس کور روزی لین بم روان اوس کار داس را بند کې طالبانو طرف نه چې به بیخی را ټاپ کې پوس پاسپورت شته ویزه شته نو ټول هم پرې څه ګنام کړی څه شای ابو غریب خلک یو مګبل نل د کارخانه شته نه نور داس سہولت نه شته
دراجان وسم نه پرې تشمم نه پرې مزدوري باندې که سره لبر راځینه دومره په تکلیف کې چې سوچ نه بار خبره لیګل طریقه باندې بم د خوراکي سامان وړو او اب عمل ته خرج ک عام غیبا مثال چاکلیټ شو لیا شیم پوشو لیا صابون شو بم راوښت لګ لګ وس سره لیم پریوینه چې ورکی وځو.
په پیښور کې افغان کنسلګری کې و زموار تن شاهد الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی به متعلقه مسولینو سره دا موضوع شریک کړي او په دې لړ کې زیات معلومات نه لري. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې د مودو رئیس باب په تورخم د پولې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو د لاس ګنډې وړې راوړې، خو اوس چې کله نه پاکستان د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړي نو هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شوی. پاکستانی مزدوران ادعا کوي چې افغان طالبانو دوی د افغان مزدورانو پاکستان ته نه پرېښودو په عکس العمل کې بند کړي چې افغانستان ته به ناراضي، او دا ځکه چې زیاتره افغان مزدورانو سره د افغانستان پاسپورت او بیا پاغه باندې د پاکستان ویزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د مارچ 13 نیټې نه پاس په افغان ډرورانو او ناروغانو ته اجازه ورنه کړي چې په تورخم باندې د بغیر پاسپورت او ویزه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع تانه نن خلاصې شوې دي. دغه ضلع پولیسو پرون تانه د احتجاج په توګه په داسې حال کې تړلې وي چې دوی تور پورې کړ چې اف سی ځواک د دوی په چارو کې مداخله کوي او د پولیسو نان کسټم پیډ ګاډي نیسي، خو وایي چې د عسکري ادارو او اف سی ځواک چارواکو سره مذاکرات کامیاب شوي دي. دوی تخپل گاډي واپس کړل شوي دي او ځکه یې نن تانه هم خلاصې کړي دي. بلخوا د اف سی ځواک چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي. تفصیل له سیمې د مشال لیډیو خبريال اشتیاق مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی ځواک سرتیرو په پولیسو چارو کې مداخلت په وجه یې د هفتې په ورځ د ضلع ټولې تانې په احتجاج تړلې وې. د وانا سیټي تونې ایس ایچ او الله نواز وزیر نه وروي چې په څه وجه د ضلع پولیس په احتجاج باندې مجبور شوی و.
ضلع سوت خود را پوستو دمیج عدالتی نا پتان کو پڑی خان کی جی ودی میش پتو نے کہ سرکوری سرخی ہوئی گاڑی سراغا میش ملزم سے وہ سی کا گش پا ہوا کی کا نکا پا لگا ہوئی نو دک دکورا میز چالور کو لاخپل پرسنل چٹی گاڑی چکی ہوئی میش در سرا بوتل عدالتی نا تٹان تا گوز تے اس کی ول میش تا دتن گا ول رشی کری دی چے اجازت نشتا گیا نو ودر ہو گیا کسٹم تا ور کا نو میش تورا دا خبر دے سرا وکڑ دا میش پیچی رچی انٹریم کری دی ڈیپیو صاحب سرا آشا ہشتا کا نا پم صرف دا عدالتی نا تک دی می بڑی خان کی ایپوٹ کی مش پیشے وی پر کچھ کے ہونا شتا چے حالات ہا خارو کی وردی می جو اگست کی پاس کی انوستری نو تدر کے مسئلہ وا دام سرا کلش سرا رو گل سی اخر مش احتجاج ہو کو تو نے بان پلے چا پے یار سے مخلص کر دنے تھانا رغزائی تھانا زامر سک تھانا سیٹی اور تھانا شکای تھانا سپندم تھانا توئی خدا شپیش دے وزیر رچورا تو نی وی تو چوکیات کی وسران گورا ڈا راگل کا سیٹی وا دا ٹولی مشکلس کری دی وسران
ایس ایچ او الله نواز وزیر زیوتاوی چې د ایف سی سرتیرو له طرفه د پولیسو نیول شوې گاڑی 13 ورځې د مذاکرات نه پس پولیس ته حواله کړي شوې دي. د سویلی وزیرستان ولسی پاسون او دیوانا سیمه یو مشر ایاز وزیر وشتنا کوي چې د اف سی ځواک چارواکي د ضلع سیول ادارې اختیارات کې د مداخلت نه کوي.
مداخلت عوام کا تکلیف منصور اختیار اختیار منتقل کو
پر سویلی وزیرستان لوور ضلع کے دی ایف سی ځواک چارواکیو دی پولیسو گاڑیو دی نیولے او بیا دی مذاکرات نا پاس پولیس تا نیولی شوی گاڑیو حوالے کولے په باراکشه لیا تر دا وخت پورې سهم ویلی ندی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال خبرونه اوري. د پاکستان د مزدورانو مرکزی اتحادیه په بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې د کارکونکو کسانو په وجل کېدو احتجاج کړی دی. دوی پرون په کوټه کې خپل احتجاج کې د بلوچستان په حکومت غږ وکړ چې هلته د کوئلې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. دوی دا تور هم پورې کړ چې د قانونو په محکمه کې د درغلیو او مناسب نظام نشتون له وجې په بیا بیا مزدوران وژل کېږي. خو په کوټه کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د کارکونکو حکومتي ادارې چارواکي وایي چې ټیکداران یوازې خپلې ګټې ترلاسه کوي او د مزدورانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د مارچ په 14 د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د کوئلې په یو ان کې د ګیس چاودن لوجه 12 مزدوران وجل شوې او ته جوړبل شوې وو. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې د مزدورانو مرکزی اتحادیه پاکستان ورکر فیډریشن تر سوري لاندې د مارچ په 13 نیټه د کوټ پرس کلب ومخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې چې د کوئلې د کان کیندونکو او مزدورانو د خوند کېدو غوښتنه وسوه. ورسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مزدورانو د یادی اتحادیه مرکزی سکتر پیر محمد کاکړ اول حکومت په صوبه کې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
ډیمانډ دی د ګورنمنت اف بلوچستان سره چې دوه کسان چې کم مړه دي دا د پاره کم اس کم 55 لک روپۍ کمپنسیشن ورکړي او دا چې کم زخمیان دي دا د پاره د 10 لک روپۍ د کمپنسیشن ورکړي. چې کم شپو کې ګورنمنت په خپل مانځونه چلول یا غټ غټ کمپنیانې وي نو دا اتسات کم وي. ټیکداری نظام دی اور ډیر کرپشن دی په مانج ډپارټمنټ کې الاټمنټ کې کرپشن دی. زموږ ټول سرمایداران بدبکروسی خلک سیاستدانان منسټان دا ګرد د مانج الاټمنټ کې دا ګرد غورونه الاټي کولر اباسي اور مزدور بیسیت ایندن استعمالي
د مزاری پر خوال غشتنه وکړه. په دې ترڅ کې د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیه مرستيال مشر عثمان علي غشتنه وکړه چې د کوئلې د رایستلو په کار کې دی ټیکداری سیستم ختم کړل شي.
کیږي او کیچونه د وټو لار نه بیا دی شکیږي. دې د پاره د ما د ماینونر اسوسییشن ته استیکلیټ ته ټول زو درخواسته چې د وایي د پاره خصوصي توجه ورکړي او استیکشن وختن به وختن د ماین سردارانو سره پر اړیکه کې استیکلیټ والو ساتل شي او مالکان دي خنر خور کی.
دې په جواب کې په کوټ کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکو حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر او غنی شوانی راته ویل په کار دی چې د کان اصل مالک په خپل د کوئلې د رایستلو کار وکړي.
جو اصل مالک نه وو خود چلای نه او
په کار دی چې اصل مالک خپل کان و چلوي. ټیکدار وایي چې ماته دی یوازې پیداوار راسي او داغه د نور شان سره هیڅ مطلب نشته او د کان کیندونکو حفاظت په پام کې نه نیسي. دا مظاهره د غوړسته سوي ده کله چې د مارچ په 14 نیټه د ابلستان پارنای کی د کوئلې په یو کان کې ته 14 لامل د 12 کان کیندو کمړه او 8 نور زخمیان شوی وو. خو په کوټه کې د دام ورځپاڼې خبريال سلیم شاهد وایي حکومت ته پکار دی چې د کوئلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره پر قانون عمل یقیني کړي.
گورنمنٹ چیز دی اگر مانیٹرنگ ہوگی قانون استا لیکن دا امپلیمنٹ نہ کی چھ مالکان چیز دی اگر بیا پیسیور کی لوی چاہیے یا نور طریقے استعمال ہے.
د پاکستان د کوئلې د مزدورانو د اتحادیې په خبره چې هر کال د کوئلې په قانون کې پیشي ترابل زیاتیږي او تیر کال هم د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کوئلې په قانون کې 288 کان کیندونکو خپل ژوند لاسه ورکړی او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیش کې زخمیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کراچۍ ته دغه خار نرخزیانو د خپل حقوقو لپاره پرون مظاهره وکړه. دوی ویلي د ملک د نور وګړو په سیر بنیادی انساني حقوقونه نه ورکول کېږي. د نرخزیانو د اتحادیې مشران زیاتوي د کراچۍ په ګډون د ملک په نورو برخو کې په دوی تشدد او مرګونی بریدونه کېږي، خو حکومت په هغو پیښو کې لاس لرونکي کسان یا نه نیسي او یا چې ونیول شي نو سزاګانې نه ورکول کېږي. احتجاج کوونکو دړاکه ورکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج به پراخ کړي. تفصیل له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
پرون د مارچ پر درشتما نرخزیانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې د نرخزیانو ترڅنګ د بشري حقوقو فعالو پکې هم ګډون وکړو. یاده مظاهره چې د نرخزیانو اتحادیه را جوړه کړې وه، مظاهره کوونکو د خپل غوښتنو لپاره پکې نارې وهلې. د مظاهرې په محل د نرخزیانو د اتحادیې یوې مشرې کینډل بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د دوی د بشري حقونو د خیال وساتل شي او هغه حقونه چې په ټولنه کې هر چا ته حاصل دي دوی ته دي هم ورکړي شي.
موږ ته خو انصاف نه ملاوي، پته نه چې اخر ولی موږ د دې انسانان نه یو، حقوق نه راکوي چې څنګه د نورو خلکو لور کوي. په سړولا خزلا اجراګان لا غشان حقوق نشته دی، خو بیا هم موږ خپل حق په همیشه غواړو چې څو پورې زموږ په تن کې سایه.
د نوموړي په وینا چې د خپلو غوښتنو لپاره بیا بیا احتجاجي مظاهرې او غونډې کړي، حکومت وسا دوی د خپلو حقونو نه به برخې ساتلې دي. د مظاهرې په وخت د نرخزیانو اتحادیې یوې بلې مشرې مانور رائے بیا مشال ریډیو ته وویل د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې وار په وار په نرخزیانو وجن کې بریدونه شوي، تشدد پی کیږي او هغه خلک چې د نرخزیانو په وجنه کې ککړ دي او نور د سزاګانې ورکول کیږي. د نوموړي په وینا چې د زیږې دورستو د ژوند په هر برخه کې ټولنه دوی ته بنیادی حقونه نه ورکوي.
دومره واړه واړه ماشونه مان چې دي کنه هغه عزتي د سړیانو عزتي او د ښځو عزتي، خو زمونږ عزت نه وي. کله چې لوی ګو خپل فیملی کې لږ تانی مونږ جدا ساتي، جدا حساب کتاب سره ګوري، هغه نه باجی زمونږ محلي کسانی هغه مونږ جدا حساب سره ګوري او چرته زور ازو بیا تکلیفي. مونږ پړای کو یو جاب لیول باندې جاب سطح باندې مونږ لا هغه عزت نه ملاوي کم چې یو ښځې لا یو سړیانو لا برابر حصہ پکار دے.
نرخزیان وایي چې دوی د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړي شي. د نرخزیانو په وجنه او تشدد کې ککړ کسانو ته دي سزاګانې ورکړي شي او په کال 2013 کې د دوی د حقونو د تحفظ قانون دی بیرته عملی کړي شي. نرخزیان وایي که د سن او مرکزی حکومت غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په لویه کچه بیا احتجاج پیل کړي. نرخزیانو د احتجاج په داسې حال کې کړی چې د اتمې فروری په انتخاباتو کې نرخزیانو ته د کاندید په توګه برخه اخیستو یا د ووټ اچولو اجازه هم نه وه، ولې چې حکومت د وفاقي شرعي عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب په اړه د 2013 کال قانون بیرته اخیستلی و چې له امله دوی ته اجازه نه وه. هغه مهال الیکشن کمیشن ویلي وو چې د انتخاباتو په پارم کې د نرخزیانو لپاره جلا خانه یا ځای نشته چې پکې بدلون کوي د کمیشن په اختیار کې ناراضي او د دې کار لپاره په قانون کې بدلون ته ضرورت دی چې یوازې پارلماني کولای شي. په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی وو چې پکې د طبي بورډ لماینې پرته په شناختي کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړي. په قانون کې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه هم ورکړل شوي وو، خو د 2013 کال د مای په 19 سما وفاقی شریع عدالت د نرخزیانو لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوخه د جنس ټاکلو اجازه غیر قانوني وبلو. وفاقی شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په ضد درخواستونو په اړه په خپل پریکړه کې وویل چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د خزی یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې دا هم راغلی که څوک پیدایشي خزه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. نرخزیانو د وفاقی شرعی عدالت دغه پریکړې پر ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده، خو تر اوسه پې څه پریکړه نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر ضلع د مزدورانو اتحادیه وایي افغان طالبانو په قانوني سفري اسناد لرونکو پاکستاني مزدورانو هم افغانستان ته په ورتللو بندیز لګولی. د یادې اتحادیې مشر مشال ریډیو ته ویلي د دوی خوا شاش پاک سوه مزدوران پاسپورټونه او په هغې د افغانستان ویزه لري خو طالبان یې نه ورکړي. نوموړي دغه مشرانو ویلي د طالبانو حکومت دا کار ځکه کوي چې پاکستان قانوني اسناد نه لرونکو افغان مزدورانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې دا مسله به له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي. د جنوبي وزیرستان کوزې ضلع پولیسو له عسکري چارواکو سره د کامیابو مذاکراتو وروسته تاڼې بیرته خلاصې کړي. د واڼا تاڼې مشر الله نور وزیر نن مشال ته وویل د اف سي ځواک سرتیرو د پولیسو په چارو کې مداخله کوله او د دوی نان کسټم پیډ ګاډي یې نیولي وو چې پر ضد یې دوی پرون د احتجاج په توګه د ټولې ضلع تاڼې بندې کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې اف سي ځواکونو ورته له مذاکراتو وروسته ګاډي واپس کړې دي. د پاکستان د مزدورانو مرکزی اتحادیه د بلوچستان په حکومت غږ کړی چې هلته د کویلې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د دې اتحادیې مشرانو دا غوښتنه پرون په کوټه کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې او تورې پورې کړی چې د قانون په محکمه کې د درغلۍ او مناسب نظام نشتون له وجې په بیا بیا مزدوران بوجل کیږي. خو په کوټه کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د کارکونکي حکومتي ادارې چارواکي وایي ټیکداران یوازې خپلې ګټې ترلاسه کوي او د مزدورانو خوندیتوب ته نکوي. او په غزه کې د روغتیا وزارت نن وویل چې د اسرایلو او فلسطینی جنگیالیو ترمنځ په غزه کې د تیرو خواو شا 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې لږ تر لږه 2,000 او څه د پاسه 200 کسان وژل شوي دي. د امریکا او یورپي یونین لخوا ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ. خواو شا 1200 اسرائیلي وګړي وژل او 250 یې یرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر یرغمل شوي د یو جوړ جاړي له لارې خوشي کړل شوي دي. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې سخت پوځي کاروي ته دوام ورکړی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې وخت د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. روسي چارواکي وایي په ماسکو کې د مارچ په 28 د شوې برید لوجې د وجل شو شمیر لږ تر لږه 133 ته رسیدلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه پیښه نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه برید ذمواري منلې خو ولسمشر پوتین تور پورې کړی چې په برید کې یوکرین ښکیل و. خو د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د پوتین دا تور په کلکه رد کړی دی. تفصیل د احمد شبر ریپورت کې اورو.
د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي دي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوي چې څلور تنه مشکوک کسان د بلیانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بیلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دې پیښې په اړه په خپلې وارلمخه ثبت شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خپره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د دا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې 9:30 وشو او روسي رسنۍ خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس درلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري چې برید کوونکي د کاراکاس حال ته چې 6200 څوکۍ لري ورننوسي. تر پیښې 2 ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله 40 کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د ښوونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 310 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګید او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوخت دي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاته وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلي دي، ادعا کوي چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز ورځپاڼې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څانګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د ایشیا پیسیفیک سانګې یو تصویري ریپورت خپور کړی وای له ټولنې د میرمنو د لری کولو لپاره د طالبانو له محدودونکو فرمانونو سره افغان میرمنې د خپل حقونو لپاره هڅه او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نستړی کیدونکې غورزنګ په نوم د ریپورت کې ویل شوی چې په تیرو شلو کلونو کې خزو د ریواج ماتولو فیصلو کې د شریکېدو په مخه مبارزه کړې او اوس یې حرکتونه وغونډه داسې بڼه لري چې د افغان ښځو غږ پورته کوي. د طالبان حکومت د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په ښځو سخت بندیزونه لګولي. د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د ښځو غونډې او لاریونونه ځپلي او احتجاج کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړي کېدونکي غورزنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبه های ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراض ما زنای افغانستان
زموږ د ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولی دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د کابل پوهنتون د یو سابقه لرونکي استاد محمد ظریف تڼیوال جنازه نن په خوست کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي استاد درې دېرش کاله مخکې کابل پوهنتون کې د پوهندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه او د جغرافیې د علم سره تړاو لرونکي 250 کتابونه یې لیکلي دي. یو شمېر پوهنتوني استادان وایي چې پوهان محمد ظریف تڼیوال په افغانستان کې په هغو لږو علمي کسانو کې وو چې د جغرافیې د علم اړوند یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي وو. نوموړی د 2 کلنې په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له وجې وفات شوی. په دې هکله تفصیل له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د کابل پوهنتون د ځمک پوهنې پوهنځي پخوانی استاد پوهان محمد ظریف تڼیوال د 2 کلنې په عمر وفات او جنازه یې د مارچ په 23 په خوست کې خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې وې د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تڼیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربیره د دې ولایت ګڼو روڼ اندو فرهنګ پالو او د ځینو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستي وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تڼی مشال راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تڼیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهاند ظریف تڼیوال د کابل پوهنتون د ځمکې په پیژندنې د پوهنځي متقاعد استاد و. دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلانده ستوری او هغه استاد و چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلی دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تڼیوال وایي پوهان تڼیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي دي.
هر وخت پوهاند محمد ظریف تڼیوال د جغرافیه په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلې دي، تحقیقات کړې دي، سروې کړې دي، تقریبا په لسګونو مقالې کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تصویر کېږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې دې برخه کې ډیر کار کړی دی.
بلډونې ته خوستی روڼ اند بیا د استاد تڼیوال د علمي فعالیتونو په خوا کې د هغه فرهنګي او ټولنیز شخصیت هم اغیزناک بودی او وایي خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
پوهان صاحب تڼیوال د خدای وبخښي د یو فرهنګي شخصیت او د دې تر څنګ دا د خوست په کچه دا یو متبر د قومي بشر ډیر جوهر هم په تکی کې و، ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبولو ترمنځ یا د خیلونو ترمنځ به ځینې ستونزې وي د دې ملازیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیوه.
د پوهان محمد ظریف تڼیوال په مړینه په داخله او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼ اندو او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومي جغرافیه، د افغانستان اقتصادي جغرافیه، د اروپا د لویې وچې جغرافیه د استاد تڼیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دري باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف تڼیوال په پښتو، دري، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.
دا مشال رادیو
په پاکستان کې د مالی غونډولو مرکزی ادارې یا اف بی آر د جمعې په ورځ د هیواد په شپږو ښارونو کې د دکاندارانو لپاره د انکم ټیکس رجسټریشن یو پروګرام پیل کړ. د پروګرام له مخې دکانداران باندې اوس لازمه ده چې خپل کاروبارونه له حکومت سره رجسټر کړي. ویل شوی چې حکومت د انکم ټیکس رجسټریشن دا پروګرام د آی ایم ایف په وختونو پیلول غواړي، خو دکانداران شکایت کوي چې وار له مخه ټیکسونو ډیر تنګ کړي دي. تفصیل له پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا سکیم دا کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹی او پیښور لپاره چې په پاکستان کې لوی سوداګریز مرکزونه دي اعلان شوی دی. او د بی آر اعلامیې تر مخه ټول هغه دکانداران څوک چې په دې کې رجسټر کیږي باید درشم اپریل پورې ځانونه خامخا رجسټر کړي، کنی بیا به حکومت رجسټریشن په زور کوي. حکومت وایي ټیکس نیټ زیاتول لپاره به داسې ګامونه پورته کول وي چې د ملک اقتصاد په خپلو خپو ودرېږي. دا چې دکانداران په دې اړه څه وایي، نو پیښور اشرف روډ د دکانداران د اتحادیه جنرل سیکرټری جاوید ګل مشال لیډو ته وایي چې اسانتیاوي هیڅ نشته دی او ټیکسونه روز تر روزه په تاجرانو او دکاندارانو لګول کیږي.
دا یو ظلم دی او معاشي قتل دی، صرف تاجر نه بلکې عوام سره دا ظلم دی. آلریډي چې کم دی تاجران ډایرکټ او انډایرکټ ټیکس ورکې لګیا دي، مخکم دی پی او ایس سسټم ایف بی آر په جبرن مونږ باندې مسلط کول او تاجرانو باندې، او هغه دومره کمپلیکیټډ هغه و چې ډاټا انټری کې سفر راغلی دی نو هغه جرمانیا چول شوی دی، پریشانی ډیر زیاده ده. آل پاکستان تاجرانو چې سم موقف برازی مونږ به هغه سره چلیږو.
د حکومتي شمیرو تر مخه دروان مالی کال په لومړی او اتو میاشتو کې پرچون پلورونکو یوازې 1.2 اربع روپے انکم ټیکس یا مالیه ورکړې، ولې د دوی پرتله د ملک تنخوادار طبقې لخوا ورکړل شوی انکم ټیکس 2.5 اربع روپے دی. دکاندارانو د انکم ټیکس کې شاملول سکیم ته اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري چې دا ګام څومره مهم دی؟ ځکه د تاجرانو په وینا دلته خو روزګارونه هم هغه شان نه دي لکه نورو صوبو او سیمو. نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر ډاکټر سویل احمد وایي چې دا ډیر مهم ګام دی، خو باید لږ په سهولت او اسانتیا وشي.
پاکستان دا ټیم کم آبادی تقریبا 24 کروڑ ده کنه، او صرف 17-17.5 لاکھ خلک چې کوم دا په ټیکس نیټ کې دي، او په ټیکس نیټ کې هم هغه خلک دي چې هغه د ګورنمنټ نه چپتا خو دې خو تختیری نشي. د مضافات یا د کلي چې وړي کې هم تم دکاندار دي، د منتھلی انکم هو کم از کم 50,000 روپے خو دے، خدا زیاد سٹورونا یا دکانداران دینا دا ای بی آر سرا پر ریکارڈ کی نشتا، دا دے ریجسٹریشن دیر زیاد ضروری دے. لکھ پاکستان جی سوپر اخپل ریوینیو نا دا جنریٹ کرے، نو مونگا پا اخپلو اخپو با دن شود رہے دے.
نمونے جاتے ہوئی چھ تیر کال ہم دا ٹیکس ہدف حکومت ترلا سنکلے شو، او دا وار ہم چھ کم ہدف دا 2.5 اربع روپے دے، حکومت سخت او سنجیدہ گامونا پور تا نکڑل نو ترلا سبای نکڑی کم چھ دوی دا ای ایم ایف سرا جمعنا کڑے دا. دا ایف بی آر ترمخا دا انکم ٹیکس دا سکیم با دا اپریل دا لومړی نیټه څخه لاګو کیږي، ولې دکانداران به د جولای په 15 خپل لومړی ټیکس جمع کوي، او که ډېر کمزور روزګار لرونکي دکاندار هم وي نو کم نه کم د کال 2,200 روپے ټیکس پور کوي. اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان ټیکس نظام کمزوري او رجسټریشن عمل ډېر ګران دی، نو ځکه ترې زیاتره دکانداران او تاجران ډډه کوي، نو باید دا نظام ورته اسان کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو خبرونه دي. د مومندو په کوند کې شتمن خلک خپلې زړې جامې یا پیزار په یو دیوال راځوړندوي چې د دغه سیمې غریب خلک یې ترلاسه کړي. دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته یې د مهرباني یا ښېګړې دیوال نوم ورکړی. د دې کار هدف له کونډو او یتیمانو سره مرسته خول شوی. د تنظیم مشران وای په سیمه کې بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي، او زیاتره خلک د راتلونکي اختر لپاره د جامو واس نه لري. تفصیل د شانواز ترګزی ریپورت کې ورو.
د مهرباني یا خېګړې دیوال مانا هغه چې دغه سیمه یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راوندوي او دغه دیوال باندې ټکوهلي میخونه کې راځوړندوي. دغه شایان لا بیا به وسه خلک ورزي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شایان ویډیا لزان سره کورونه توړي.
دی بازار کې خبر شو وسه بسرالو بدل تر نه وته چې کپړی او دا ورکونه بس بچو می سمم درکم نه لګي بس خړی مړم دی او کوڅم د وسه کېږي نو کده خوراک ما دغه یو کپړو یو کدار یو شي خیر نه داد موږ سره تاسو وکي
په یو کاونټ کې په دغه دیوال دغه شایان خېګړي صدرې کله وړاندې هم شروع شوی خو څه 2 میاشتې پس بیا هغه شایان ختم شوی. یا کاون بازار کې مهرباني یا خېګړې د غزا ته د دغه سیمنه علاوه د نورو کلو خلک هم ورزي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورن شایان کورونو توړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول د زمو مجبوری د به مستانه خوشو بدل تنه دی راغلي جیا ته دي سر در غریب یو خلک ولې ورکه ان مساله ناس.
تیر وخت کې د خېګړې د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغلته د ورورلو وینا کوله خدا ور بیا د اکاونټ فلاحي تنظیم مشران دغه چاري پخپل او یوازې سنبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشال رډو ته وویل سیمه کې بے روزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي. نو ډیر داسې خلک شته چې کورونو کې یتیمان او کونډې ناستې دي خو دغه شیانو د اخستو وس نه لري.
تاسو مخامخ رجا سخ کړی دا کپڑے دام پی لگو لی کل نہ کل پی من چپل ولګو خو چھ سوک سروڑی او یم سرچا سیم دار کنا دا قدم تقسیمو پ دغه مری پی سبیل اللہ خلق لو ورکو دا غلا خلق لچ دیر به ورس خلقی بالکل چدا گوی اسم نشتا دا کپڑے ا خلق استعمال چدا گوی سنی پ دغه مری دغه چز ما تا سیوا شی اغه به غریبان پ خمان راشی
دخی گڑی دغه دیوال با تر تو جاری مستجاب خنو تر هغه چ د دوی وسوی د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاري ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د همدغه ځای ته زاړه شیان په خپله وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا کوهات اتا د دغه اسیم نومیالی شاعر او اورنګزیب ګیلمن لته ورو ډیر فکلون راځي شاعری کوي د نوموړي شعرونه د پختو یو شمیر سندرغاړو زمزمه کړو د فلمونو برخه هم ګرځېدلې دي. ل ګیلمن سره د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش مرکه کړو په لومړي سر کې لاغه پختلی چې شاعری کله او څنګه پیل کړه دی وای
دا خدای چلو چې ماته دا قدرتی میلا او دا او دا لکه تقریبا ډیر ښکاره کیږي زما دا شاعری شروع کړی دا نظر ډیر وړو کې هم چې ماته شاعری کوله
تخلص دی ګلمن دی د چانه ګلمن دی
سر جی بدا ګلمن تخلص مزه کوي خیره کا ټډې غمونه موړي دي کنه زکه مودا ګیره کو یو دین د سیار د سوي صاحب په نیمه لار کې پرې نو د ګیراو
اورنګزیب لاله کوم کوم سندرغاړو ستاسو ټپی ویلې دي یا تاسو غزل ویلې دي
ډیرو واګما ستاره یونس او خیل محمد گلزار ټکر نو ټولو د ماور کلام ویلې ده
او د پښتو فلمونو کې هم تاسو کلام ویل شوی دی شریک دی
آج بالکل د مرګ لوبغاړی مو فلم او لکه د ما غانې یو غانه ورکه عثمانه فلم را روان ده اختر دې پر لاګی لګی ده په خبر زما دې دي کې هونډه لکه کم څوره سرو کې دي غانې دي ما ته جوړ کړي او ډېر مزدار ان شاء الله تاسو به کوري او تاسو به خوښوي ان شاء الله.
کله کله د یو شعر والا یو کلام دې زیات مشهور شي چې د هر چا په ژبه راشي هر څوک ووري ستاسو داسې کم کلام دی چې هغه ډیرو سندرغاړو ویلی او ډیر زیات مشهور شوی دی
سر جی ما دا کلام څډم څه داسې معلومیږي چې یری سره نه کې دا زه در سره څه کوم دا تور سره څه کې
واه دا خو ډیره مشهوره شی وه دا ستاسو کلام وا
جی بالکل دا لکه مونږ لیکلی وه نو دا یقین نه و څه دا به دومره حد ته وځي لکه ګپ شپ کې مداله کړو نو دا دومره هیډ لاړه ده چې زه ټولو فن کرم زه په خبر ته لاړم هغه خپل نه مې دې پاره خلکو کرا تا پخته کی دو چا کڑی روڑا چا یو شے چا پر شے نو بہرحال ما دا تکو چا نو تو یلا تو چا کڑی اوخر زو دی مغان مین نہ دا شیری کوم لگے و زو دی لکہ دے پیسو مسو دے پار دا شے نو کوم مخپل خپل خ کاروبار ستا دا او خپل غریبی مخا کی دی ان شاء الله روز خپل زل یغان سوخ نہ دا شیری کوم لگے او بزا کر ان شاء الله دی خلکو خو خ کڑا
تا سو سندرغاڑو تا شیری لکلی چا کو پی کیسٹ کڑی اول خو دے کیسٹ دورو کنا نو دا سی کم کم سندرغاڑی دی چسا پ
سر جی ماں وقت میں ڈیری شہری لگا کڑی دا ٹپی کڑی گانے کڑی دسے نور دستا سدا کوڑ گری اسلم بنگش دو دانیار علی الیاس شو اور ڈیر لگا نز اقبال شولا دا ماں والے گانے کڑی دی ڈیرو وزن بن ماں گانے شیر کے سڑی ڈیر ماں سفر دی ڈیرو لگا رسول بادشاہ شو اور بن والا ڈیر نصر اللہ شو دا پیخور زور گلو کرا دی ٹولو کے سٹی ماں سشتا تقریبا چار پانچ سو دماغ پلے شہری کے سٹی دی
دا وای چې اورنګزیب لاله د شاعری نه درته څه ګټه ملو شوې ده
پخوا به کیسټو کې مت ملوي دي لکه ښې پیسې مې ماتوب چا وختم نه ماتوب خپلې د کیسټ مکمل پیسې را کولې بهرحال اوس راته نه بغیر د فلم نه سوا کا ساکي مت څه نه څه ملويږي نور مت نه ډو پیسې را کړې او نه ته ټي وي پیسې را کړې یو راته نه راکړي
حکومت شاعرانو ته یا هنرمندانو د پاره یو وظیفه مقرر کړې ده نو تاسو کله هغې وظیفې د پاره اپلای کړې ده تاسو ته وظیفه نه ملويږي
سر جی لگا تھا ٹول کار پہ مخ مولا سو تھا مغل کم حساب کے تھا تو منہ تو سب روپئے چانا کری کہنا منہ تک کاغذہ جمع کری ہر شہر میں تو جمع کری بہرحال اس میں نور کاغذ نے اگر کری تھا نو زو امید لرم کیدے شي کتن سره مو باندې غورو کی نو مت ملاو شنو ډیر مننه بده ټولو کو
دا نوی شاعرانو ته او نوی لکانو ته به تاسو څه پیغام ورکوي چې په شاعری کې دي د کوم خبرو باید خیال وساتي او شاعری د پخولو د پاره د غوي سو کی
زه دوته دا پیغام ورکوم چې د خپل شاعری په خه شعر نه زدا کی غزل زدا کی مصرع زدا کی لوبه زدا کی نمکې زدا کی چربے دزداگی
تا سوچی فلمونو ته سندری لیکلینو ډیرو اداکارانو سا هنرمندانو سا موسیقارانو سا شاعرانو سا بدی ملاقاتونه کړی وی هغه کم شخصیت دی چې تاسو متاثر کړی یو وسم تاسو هغه یادوي
ډیر اکتران دی موسر لکه ممکنو د ټولو سره کینو سره اکتران دی او بزدازو خدی موسر
زړو اکترانو یا د زړو سندرغاړو یا د زړو شاعرانو یا د زړو پروډوسرانو خبره کوم
سر جی لکه دا کم اسمین خان شوالا او بدر صاحب شو او زه تر وته هم زړه ما شاعری زو کولم ما ډیر مینه لکه دا اسمین خان مو ډیر خوخه وا او بدر صاحب مو ډیر خوخه
اورنګزیب الله تاسو به خپل اوریدونکو ته کم سدسی کلام شچ وروای وروي
تاریخ مودام د پلار او د نیکو بغټو موږ داسې پښتنې چې پښتو بغټو د سر په قربانو موږ غټلې دا وطن دې پسرو مينو جوړ کړې موږ ته غشین چمن دې یادگار بس په د خپل مېړانو بغټو موږ داسې پښتنې چې پښتو بغټو کسر مزي کمال مزي د دوړو ته تیارو چې قدر مې کوي موږ د او خلکو یاد یو د مينو هر یو ساس کې د ظلمو بغټو موږ داسې پښتنې چې پښتو بغټو
دا وو د کوهات نومیاله شاعر اورنګزیب کلمن چې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وي او اوس هم د رواني کړي په پای کې د روجې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله نن بعد غسل یا د ځان وینځلو په اړه ځنې نکتې واضحه کیږي په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری تفصیل شریکوي
یو محترم روردا پوښتنه کړې ده چې کشیر ته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي کنه او بل پوښتنه دا کړې ده کچیر ته د بشنمی مال یو سړی راپاڅیږي او ګوري چې شیطان تیرستلی د شپې دا به څه کوي اول به بشنمی کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي نو لومړۍ خبره دا ده چې کچیر ته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیرسته نو مشکله نه ده روژه د کیږي هیڅ خبره نشته دی ولې ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي مشکله نه ده او که چیرته یو انسان د پښنمی محل نه مخکې د شپې مثلا ویده شوی دی او چې راپاڅېد په ځان پوه شو چې والا زه خو را باندې غسل فرض شوی دی نو په دې صورت کې چونکې پښنامه وروسته نه کیږي او غسل وروسته هم کیږي نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پښنامه وکي او دا غنه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکي بل پښتنه دا کړی دا چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه دا نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه په روژه کې ضروری ده او نه بدون د روژې نه ضروری ده په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروری دی په غسل کې هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول استنشاق او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه دا لازمی دی نو دا ضروری دی چې سړی غرغری وکړي بعض خلک وایي چې نه مثلا او چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړل نو بیا به غرغری کوي نو غرغره کومه ضروری خبره نه ده داسې خلکو د ځان د جهالت په بنیاد باندې ضروری کړی ده او که چیرته ضروری وي نو دا در څور زده چې وسړی مونږ نه وکړو خدای مونږ نه دی به ونی شي نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی بدون د غرغری نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی ځکه که چیرې د سړی د غرغری کوشش وکړي په روژه کې نو ممکنه ده چې اوبه تیر شي نو په ځای دې چې غسل سي شي روزه به یم د منځه لاړه شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې، او غرغره هیڅ لازمه او ضروري ده. یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې سړی پوه شو چې زما پوزه لمده شوله. نو دا کفایت کوي انشاءالله، او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت په خپل دربار کې قبول کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ځوانانو غږ پرونه کې اوس اسرار العالم مومن له ځوانانو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوي.